السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه صالح در سره یم لخپل همکارانو سره په راپورونه کې ورچې د ولسی جرګې ځینی استازي په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په مقابل کې د افغان حکومت پر چوپتیا انتقاد وکړ. دوی وایي چې په دې مسله کې باید افغان حکومت بې تفاوته پاتې نشي. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې ورچې د فلسطین چارواکو پرون د اسرائیل په یو جیل کې د یو فلسطینی بندي د مرګ په اړه په نړیواله کچه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په ایټالیا کې خلک نن په هغو پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي چې په جدي ډول یې سره نه کیږي. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له جمیلې ظریف څخه اورئ.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی افغان چارواکي وایي چې جلال آباد او د لوګر په مرکز په لالم کې ځنوژونکي عملی وشوي او په کابل کې یو ځنوژونکي عمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې ووژل شو. د افغانستان د اوبو او بریښنا وزارت د فراه ولایت د فراه رود اوبو د یو بند د ډیزاین او سروې تړون لاسلیک کړ او د زابل ولایت خلکو نن د دې ولایت د والي او ځینو نورو چارواکو پر ضد مظاهره وکړه او له ولسمشر نه یې د هغوی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. او سم پوره خبرونه افغان چارواکي وایي چې جلال آباد او د لوګر په مرکز په لالم کې ځنوژونکي عملی وشوي او په کابل کې یو ځنوژونکي عمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې ووژل شو. د کابل د امنی قومندانۍ مرستیال داوود امین د کابل په شیرپور سیمه کې د شوې حملې په اړه په سیمه کې خبریالانو ته وویل
د شیرپور چرای سره دغه د پدې کوڅه کې چې په خوا هم یو انتحاریان نتلی و د بلډینګ کا دې په دروازې خولې کې د ریاست امنیت امهانګي یو ریاست ده. دې د پیرادارانو لخوا یو پرادو موټر ده چې دوه سنچینه لرل دا په دزو وشتل شوی دي. تر اوسه نور جزئیات نه دي معلوم. چلو جزئیات معلوم شول تاسو په خدمت
د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د لوګر چارواکي وایي نن د دې ولایت په مرکز په لالم کې د امن نظم د پولیسو په یو مرکز په یوې ځنوژونکي حملې کې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د همدې ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې هم دوه ځنوژونکو حمله کوونکو غوښتل چې له چاودېدونکو موادو بار یو موټر د دې ولسوالۍ ودانۍ ته ننباسي. د برکې برک ولسوال محمد رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد چاودلي او بل یې تښتېدلی دی.
پولیس هغه اولنۍ ته توقف ورکړی دی او پس له هغې نه چې بل شرایط دي نظر نور نظام پټول کړي دي. یو نفر پولیس زخمي دی نو انشاءالله خیر خیریت دي. دوهم نفر هم در برید لاندې راغلي دي ټپي دي او تښتېدلي دي د خلکو په مابینځ کې وسورک دي.
وسلوالو طالبانو د لوګر د مرکز د عملي مسولیت په غاړه اخیستی او د شلو پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې خو افغان چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. د افغانستان د اوبو او بریښنا وزارت د فراه ولایت د فراه رود اوبو د یو بند د ډیزاین او سروې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون له یو پاکستانی کمپنۍ سره لاسلیک شو چې د ډیزاین او سروې کارونه به په 300 میاشتو کې بشپړ شي. د اوبو او بریښنا وزیر محمد اسماعیل خان نن خبریالانو ته وویل چې کدا بند جوړ شي نو 20 میگاواټ بریښنا به تولید کړي.
ان شاء الله چې دا بند له یو متر مکعب نه ډېرې اوبه ذخیره کولی شي او په ورته وخت کې 85,590 هکتار ځمکې ته اوبه ورکوي. دا د فراه ولایت د خلکو لپاره په کرنیزو د څښلو اوبو او برېښنا په تولید کې یو مهمه پروژه ده.
د اوبو او برېښنا وزارت معلوماتو له مخې په دې پروژې 4,000,000 ډالر لګښت راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. او وروستۍ خبر هم ده چې د زابل ولایت خلکو نن د دې ولایت د والي او ځینو نورو چارواکو پر ضد مظاهره وکړه او ولسمشر نه یې د هغوی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه مظاهره په مشرانو جرګې کې د زابل یو استازي زلمی زابلي کوله او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس او ځینو نورو غړیو هم پکې برخه اخیستې وه. دا تر دې مهاله کورني خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل درته وړاندې کوي.
اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو خبرونو ته. فلسطینی چارواکو د شنبې په ورځ دغه فلسطینی بندي په مړینې د نړیوالو څېړنو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د اسرائیلو په یو زندان کې مړ شوی. د اسرائیلو د زندانونو د ادارې ویاندې ویلي دي چې 10 کلن فلسطینی عرفات ظاهرا د زړه د دریدو له کبله په زندان کې مړ شوی. د فلسطین صدراعظم سلام فیاد د دې خبر په اړه خواشیني ښودلې ده چې د لویدیځ په غاړې څخه په جلا شوي هربون ښار کې د خبر مظاهرې هم راپارولې دي. په وروستیو اونیو کې په اسرائیلي زندانونو کې د فلسطینیانو د وضعیت په اړه ترنګلتیا زیاته شوې ده او یو شمېر زندانانو دغلته د نه خوړلو اعتصاب هم کړی دی چې د زندان څخه بهر یې په ملاتړ مظاهرې هم شوي دي. د هندستان صدر اعظم وروسته لاغې چې تېره اونۍ د دل سوخنګر په ښار کې دوه بومي چاودنو شپاړس کسان ووژل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل د یکشنبې په ورځ د ارامۍ غوښتنه کړې. د فبروري په 28 نېټه دوو په بایسکلونو کې ځای پر ځای شوي بومونو یو یوې سینما ته او بلې د بسونو یو تمځای ته نږدې یو بل پسې په څو دقیقو کې وچاودل. د هندستان صدر اعظم منموهن سنګ د یکشنبې په ورځ د حیدرآباد په روغتون کې د دې پیښې د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او پر هر یوې ټینګار وکړ چې ارامي وساتي او د دې بدې پیښې له کبله ونه پارېږي. دا له 2012 کال وروسته په هندوستان کې لومړنۍ لوی تروریستي بریدونه دي. هیچا د دې چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. رسنیو اوازې خبرې کړي چې د دې چاودنو تر شا د هندوستان د مجاهدینو په نوم ډله لاس لري چې پرې بندیز لګېدلې او د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري. ایټالویان د یکشنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې یو له هغو انتخاباتو ګڼل شوي چې له نږدې څارل کېږي. څارونکي وایي د راکړې ورکړې بازارونه په دې اړه ورختا دي چې آیا د دې انتخاباتو په نتیجه کې به داسې یو پیاوړی حکومت رامنځته شي کنه چې ایټالیا له مالي رکود څخه راوباسي او د ایروزون د پورونو د ستونزې په هواري کې مرسته وکړي. نظر پوښتنې ښیي چې مرکزي کړ اړخ یې مشر پیر لویوګي مخکې دی، خو څارونکي ډاډمن نه دي چې نوموړی به وکړی شي داسې یو ثابت اکثریت ترلاسه کړي چې په ایټالیا کې ضروري اقتصادي اصلاحات راولي. په نظر پوښتنو کې د سولیو بارسکونی دریځ هم پیاوړی ښودل شوی چې څلور ځله د ایټالیا صدر اعظم او د رای ورکوونکو د ورماتولو لپاره د مالیو د بیرته ورکولو ژمنه کړې او د رسنیو له لارې پر خپلو مخالفینو حملې پیل کړې. ټاکل شوی ده چې نن یکشنبې او سبا دوشنبې به خلک رای ورکړي او تمه ده چې د سه شنبې په ورځ وختي به د انتخاباتو لومړني نتایج رابرسېره شي. د امریکا متحده ایالاتونو د شنبې په ورځ د سوریې پر دویم لوی ښار حلب باندې د توغندیو پر لپسې بریدونه غندلې دي. فعالان وایي چې د جمعې په ورځ د توغندیو د بریدونو په دې لړۍ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ټپیان شوي. دا بریدونه د ورته توغندیو د بریدونو د ویبل لړۍ یوازې څو ورځې وروسته کیږي چې په هغې کې هم د 15 ماشومانو په شمول 10 کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکټوریا نولند د دې بریدونو په اړه ویلي دي چې دا د دې څرګندوی دي چې د سوریې رژیم چې د دې خلکو د استازیتوب توب ادعا کوي د خپلو خلکو لپاره زړسوی نه لري او د دې رژیم د بې رحمۍ استازیتوب کوي. نولند د دې بریدونو وحشت ته په اشاره د ولسمشر بارک اوباما هغه غوښتنه تکرار کړه چې له بشر الاسد څخه یې غوښتي واک دې خوشي کړي. نوموړی همدارنګه وویل چې د سوریې له فعالانو سره یې په همغږۍ د دې هیواد لپاره بشري مرستې زیاتې کړې او هڅه کوي چې دننه په سوریه کې د بې ځایه شوو کډوالو او سوریایانو لپاره 350 میلیونه ډالره مرسته برابره کړي. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. روانه خبرونه تر درویو بجو ده، خو خبری برخه د نیم ساعت لپاره ده. په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په اړه مو د ولسی جرګې د ځینو استازو لاکس لمل څخه خبرو. د هلمند خلک هم په ایران کې د افغانانو د اعدام په اړه ازادي رادیو سره غږیدلی.
جاده د ایرانیانو په نامه باندې نومول کېږي، خو ایرانیان د ناخولۍ له امله، افغانان د فقر او د غریبۍ له امله د ایران ملک ته مخه کړې، شهادت رسیږي بې ګناه افغانان.
که ایران له افغانستان سره شر او بیت غوړي څه دی وکړي؟
که ایران حسن روابط د افغانستان سره غوښتلی او یې غواړي، نو دوی باید دومره ډلهیز اعدامونه د افغانانو ترسره نه کړي.
نن په جلال آباد او لوګر کې ځنوژونکو حملو درې امنیتي کسان وژلي. په کابل کې بیا ځنوژونکو حمله کوونکي تر هدف ته تر رسیدو مخکې وژل سوي. په زابل کې لنن سهار احتجاج روان دی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته واوري چې د ماشومانو د زیان کېدو په اړه پکې خبرې کیږي. د ولسی جرګې ځینې استازي په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په مقابل کې د حکومت پر چوپتیا انتقاد کوي او وایي چې په دې مسله کې باید افغان حکومت بې تفاوته پاتې نه سي او د ایران له حکومت سره په جدي ډول خبرې وکړي. دوی په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه. احمد زبیر ژمن له کابل پر دې مسله رپورټ اوروي.
بلې سالی صاحب، لکه چې تاسو ویل، په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام مسلې د ولسی جرګې د ځینو وکیلانو انتقادونه راپارولي دي. البته دوی هم په ایران باندې انتقادونه کوي چې د افغان زندانیانو هغه د اعدام لړۍ ته دوام ورکړی سره لدې چې پخوا په دې اړه باندې په افغانستان کې خلکو په بیا بیا په بیلابیلو ځایو کې مظاهرې کړې وي او دغسې غوښتنه شوې چې باید د اعدام لړۍ مخنیوی وشي. همداراز دوی د دولت باندې هم په دې اړه انتقادونه لري چې ولې په دغه اړه باندې په جدي توګه له ایراني چارواکو سره خبرې نه کوي. د دو وکیلانو آرین یون او د احمد تینج نظر به په دې اړه واوړو.
تر حکومت باید دوی ته اختار ورکړي، دوی ته باید هغه خپل ډیپلوماتیک اړیکې بیخي ورسره قطع کړي. نو زما په نظر حکومت خو دا کار نه کوي، نه کوي. نور هغه د امتیاز ورکړي څلور لارې، حتی په مزار کې چې کومه چارې د دوی په ډیپلوماتانو په نامه شوې نور هم دوی ته امتیاز ورکړي. نو د دې په خاطر که چېرې حکومت دغه عمل ترسره کوي نو سبا د حکومت او د خلکو په منځ کې به ډېر لوی واټن رامنځته شي.
متاسفانه حکومت افغانستان و یا دیگر مجراهای قانونی هیچ استراتی به دوسیه متعمین نداره. ما بفهمیم و مطمئن باشیم که واقعا اینا در قاچاق و ترافیک مواد مخدر دست داشته باشن. یک کتله بسیار بزرگ است تا وارد کردن بر 3000 نفر به نظر ما اوقدر سنجیده و دقیق نیست.
بلې، د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې ایران په خپلو دریو زندانونو کې یو شمېر افغان زندانیان په اعدام باندې محکوم کړل، اعدام یې کړل. او له دغو اعدام شویو کسانو څخه د لسو تنو جسدونه د تخار ولایت ته استول شوي دي او دوه ورځې مخکې هغوی خاورو ته وسپارل شول. په ایران کې پخوا هم دغسې وخت په وخت د افغان زندانیانو د اعدام شوي دي، په 15 یا 30 په تعداد کې یو ځایی اعدام شوي دي، چې بیا دلته په افغانستان کې د خلکو د یو شمېر خلکو غوسه هم راپارولې او د وکیل د ولسی جرګې انتقادونه هم راپارولې.
ژمن سفته به مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په یوه کنفرانس کې وویل چې ایران ورسره ژمنه کړې چې په سلګونو افغان بندیان به افغان لوري ته ورسپاري. دغه ژمنه ولې عملي نسوله؟
بله، د افغانستان او ایران ترمنځ د مجرمینو د استرداد هغه تړون هم له مخکې نه لاسلیک شوی دی. ایران ته چې کوم سفرونه افغان پلاو تر اوسه پورې په تیرو څو کلونو کې کړي، هلته د افغان زندانیانو د اعدام مسله هم په هر ځلې باندې یاده شوې ده او دا غوښتنه شوې ده چې باید د استرداد د مجرمینو تړون په عملي کېدو لپاره باید کار وشي. خو داسې ښکاري چې تر اوسه د ایران حکومت عملا په دې برخه کې اقدامات نه دي کړي.
احمد زبیر ژمن و په کابل کې. د هلمند خلک د افغان حکومت او د بشري حقونو له ادارو غوښتنه کوي چې په ایران کې د افغانانو د اعدام مخه ونیسي. دغه اعتراض وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د اعدام سویو 100 افغانانو جسدونه هېواد ته راوړل شول او په تخار ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. تفصیل د الیاس دایی په رپورټ کې.
د هلمند خلک وایي افغان حکومت باید په ایران کې د روانو اعدامونو د بندېدو لارې چارې ومومي. په هلمند کې د مدني ټولنو فعالین او د بشر د حقوقو کارکوونکي وایي د هغو سلګونو نور افغانانو د اعدام مخ دي ونیول سي چې په ایران کې د نشي توکو د قاچاق کاروبار او نورو جرمونو په تور په اعدام محکوم سوي دي.
خو افغانان د خواري په خاطر باندې زی الته کله چې دوی دغه افغانان په مرز باندې ونیسي نو د نشي توکو په جرم کې هلن کې دوی د نشي توکو په جرم کې لاس نه لري. اول ځل نه د سوام ځل حکومت خاموشي اختیار کړو کې یو جاده د ایرانیانو په نامه نو مول کیږي. خو ایرانیان د هغه په مقابل کې افغانان په دار زړوي، تغه افغانان د ناخوله لامل، افغانان د فقر او د غریبۍ لامل د ایران ملک ته مخه کړي. تا غوښتنه کوو چې د موږ دغه افغانانو چې په ایران کې په شهادت رسیږي بې ګناه افغانان د یو غریبۍ لپاره تللي دي، دغه غوښتنه دي له ایران حکومت نه، باید افغانستان حکومت وکړي.
د راپورونو لمخې په ایران کې د اعدامیدونکو کسانو په منځ کې ډیری هغه کسان دي چې په هیواد کې دننه د کار او دندې د نه موجودیت په خاطر ایران ته ځي او هلته د حکومت له لوري نیول کیږي. وروسته له میاشتو میاشتو زندانونو څخه په اعدام محکومیږي چې ویل کیږي د اکثر جسدونو هم افغانستان ته نه سپارل کیږي. خلیل رحمان امید یو کال وړاندې په ایران کې د هغه اعدام سوي ځوان د بې ګناهۍ کیسه کوي چې د ده په وینا غریب او د مزدورۍ په خاطر ایران ته تللی و.
د لښکرګاه ښار یو ځوان ما پیژندې چې غالت ایران ته د غریبۍ لپاره تلل و مګر ناځوان د ایران دولت هغه اعدام کړی و او دغه ځوان ما له ډېره وخته پیژند چې هغه یو ډېر بې غرضه انسان و هغه د خپل بچیو او د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کول چې ایران ته تللی و نو د دې کبله هغه هلته دغه ځوان یې وژلی و د هغه سره هیڅ شی هم نه و پیدا کړی و
د نظر خوندان وایي تر هغو چې پر ایران د ډیپلوماتیکو لارو څخه فشار را نه وړل سي اعدامونه به دوام ولري او د ایران د حکومت دغه کار به د دغه دوو ملتونو ترمنځ تاریخي بدوی او دښمنیو ته لاره هواره کړي په هلمند کې د مدني او فرهنګي ټولنو غړي وایي که چیرې حکومت په دې برخه کې بې توجهي غوره کړي لاریون او اعتصابونو ته به مخه کړي او له دې لارې به په حکومت فشار راولي چې په ایران کې د اعدامېدونکو افغانانو د سرنوشت په اړه جدي تصمیم ونیسي محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي که افغان حکومت خپلو خلکو ته په ایران کې د زندانی افغانانو او هلته د دغو بندیانو د اعدامېدو په اړه معلومات ورنه کړي نو دا به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله لا زیاته کړي ایران په داسې حال کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا یو شمېر افغان بندیان اعدام کړي چې دواړه هیوادونه په خپلو کې د مجرمینو د استرداد تړون هم لري احمد زبیر ژمن د حقوقي چارو له کارپوه ودیر اصافي سره پر دې مسلې مرکه کړې ده
د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علوم استاد په هاند ودیر صافی کای په جریان کې استه په ایران کې یو شمیر افغانان اعدام شوی دي پتنه د پداس حال کې چې افغانستان او ایران د بندیانو د استرداد تړون هم لري بیا نو څنګه د افغانستان دولت نشي کولای چې دغه اعدامونو مخنیوي وکړي
خبره دا ده چې دې تړون په اساس چې ایران او افغانستان په منځ کې د استرداد مجرمین وجود لري نو هغه مجرمین چې په قانون د ایران کې هغو دپاره دا رقم جزاوې نه وي ټاکل شوي چې دوی باید جزا ورکړي هغه باید افغانستان ته وسپاري اما کیس فرق کوي که په دغسې کیسو کې وي چې رښتیا هم که دوی لتاړ وي په قاچاق د مخدره موادو کې یا هیروینو قاچاق کې نو هغه ته لکه نور هیوادونه هم چې لري هغوی خپله سزا ورته ورکوي او هغه مجرمین قتل نه ورسپاري نور ماورا د دې رقم جرمونو نه که نور هر بل جرمي دوی مجبور دي چې هغه د افغانستان حکومت ته وسپاري که افغانستان هم د یو ډول مجرمینو دپاره د ایرانیانو چې دلته ونیسي هماسې پرېکړې او جزاوې ولري کولی شي خپل هغه جزا ورته ورکړي بې له دې چې وسپاري نو موږ په ډیټیل باندې تفصیل باندې دا مقررات چاپ شوی نه دی او دا موږ لسته نه دی چې کومو جزاګانو کې کومو جرمونو کې افغانستان هغوی ته خلاص لاس ورکړی او نور باید دوی ته وسپاري او کومو کې هغوی افغانستان ته خلاص لاس ورکړی چې هر څه پرې کوي او نور باید ایران ته وسپاري
صافی صاحب ویل کیږي چې تنها د یو ولایت نه تخار نه لس تنه په یو ورځ باندې اعدام شوي دي د دغه ولایت هغه د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په شپږو میاشتو کې په لسګونو کسان دغسې هلته اعدام شوي دي بیا راوړل شوي دي څه فکر کوئ د نړیوالو اړیکو د اصولو سره سم دغسې د یو ملک د اتباع ډله ییز اعدام یا ډله ییز وژنه هم یو ډول اندېښنه نه ده
شک نشته ده که ایران حسن روابط د افغانستان سره غوښتلی او یا غواړي نو دوی باید دومره ډلهییز اعدامونه د افغانانو تر سره نه کړي او اقلا ما هم څو ځلې اورېدلي چې افغاني مقاماتو ویلي چې باید چې کله دوی د محکمې لاندې نیسي قضایي جریان کې هم افغاني خوا باید حاضر اوسي او وګوري چې دا قضاوت په ښه صورت عادلانه صورت صورت نیول ده که نه فکر کوم چې ایرانیانو هغه فیصلو کې خپل هم افغاني خوا خبره کړې نه ده او کدا یو سم ملي قوي د خلکو رښتینی نمایندګي او نماینده حکومت په افغانستان کې وای دوی ته قطعا د ایران دغه عمل د منلو وړ نه و بېخي
افغان چارواکي خو تر اوسه پورې چې د رسنیو سره خبرې کړي دي د هغو کسانو چې هلته په اعدام محکوم شوي دي د هغو په اړه هم پوره معلومات نه وړاندې کوي داسې ښکاري چې د ایران دولت دغه معلومات نه ورکوي د نړیوالو اړیکو له مخې باید د افغانستان دولت څه وکړي تر څو دغه معلومات ترلاسه کړي
افغانستان هر وخت دا کوي چې زموږ اړیکې ډېرې ښې ساتلي د ایران سره نو دوی باید خپل د خپل خلکو د افغانستان ته قناعت ورکړي چې کدا ښې اړیکې د دې نظام زمونږ د ایران سره موجود وي، نو ولې دغسې واقعات صورت نیسي؟ بیا دا کفایت نه کوي چې په یو وخت کې دوی ووایي چې دا ایران صرف ښه کار نه دی کړی چې مونږ یې خبر کړي نه یو، ولې چې د احمد ذهنیت به زمونږ د خپل د نظام په ضد باندې شي کدا حقایق خپلو خلکو ته وړاندې نه کړي.
د حقوقي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپایو په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامې دو په اړه د ولسمشر کرزي وین ایمل فیضی شبه مخ کې ازادي ریډیو ته ویل چې ولسمشر کرزي ځینو ادارو ته دستور ورکړی چې له قانوني لارو چارو په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامې دو او هلته د افغان بندیانو د وضعیت په اړه څېړنه وکړي.
همین صبح امروز رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اعدام های اخیر و حل مشکلات ماجد افغان در ایران به اداره امور و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داده که این موضوع را چیز زودتر و جدی بررسی کنند و از مجاهای دیپلماتیک و قانونی با جانب جمهوری اسلامی ایران در این مورد داخل اسلام عاجل شوند.
د ولسمشر ویان ایمل فیضی و په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامې دو په اړه به د کابل د اوسیدونکو نظرونه واورو.
تاسو لا پیغامونه نه
مانم سید عبد الله اکبری غمخور نه لرو یتیمیان که غمخور لرو یا پختون کی والا سوکول لرو کنه تبن د افغانانو چالت قانوني ماجر ده تسه سر به خود نه دی پراته دلته ایران کې یا پاکستان کې به ټپوسی وش ټپوس والا نشته سو زما خواهش د دولت نه داده چې خپل خارجي ارتباطاتونی سي د وزارت خارجه دلیاري
مانو مامن صادق تاسو غره چې ایران د افغانستان ته سو واره پر افغانستان برید کړي دي مثلا برید کړي په دغه پاکستان او ایران برید کړي دا هوست غټان خبرې دي چې وای دغه کو مونږه خاړی کړو رامنه لري ټول خلک ته معلومه ده د افغانستان دی ایران سره کوم اړیکې چلري یعنی د مخامخ تسي او ورته دی وای چې مونږ د غزوانان دي مونږ تر اسپری کم سزا چورکی هغه خپل په خپل افغانستان په محکمه کې محکمه سي او سزا دی ورکړي.
منو عبد الغفور اوس موږ خارج ته زو ایران او پاکستان دواړه له موږ استفاده کوي دوی له اسلام څخه خبر دي دوی پاکستان ته موږ اسلام روخول بخي اعدام اکنه لرسي دا کي اعدام یې موږ خپل موږ قضا لرو دوی ما خستل پیسل باید ونيسي دوی ما خوونيسي دوی اکنه لري افغانان دغه کوي دوی فسخ فساد دوی کی جاري دوی اوس حکومت نگاه دوی اعدام یې
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې نن په جلال آباد او لوګر کې ځنوژونکو حمله درې تنه امنیتي سرتیري وژلي، پنځه نور یې ژوبل کړي او په کابل کې بیا ځنوژونکو حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې وژل سوی دی. دغه حمله تقریبا پر یو وخت سوی دی. تفصیل د مسوم ایوند په رپورت کې.
افغان امنیتی چارواکی وای په کابل او جلال آباد کې د ځنو ژوندونکو حمله کوونکو هدف په ملي امنیت پوری مربوطې ادارې او په لوګر کې د حمله کوونکو هدف د امن نظم د پولیسو ریاست وو. د کابل امنیتی چارواکی وای چې د یک شمې د ورځې په سهار په دې شهر کې ځنو ژوندونکو حمله کوونکو ورسره تر هغه واجه چې غوښتل د ملي امنیت پر یو اداره حمله وکړي او تر حمله مخکې د ملي امنیت پر سرتیرو ډزې وکړي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال داود امین د پیښو په ځای کې خبري اعلان وکړ.
در ساحه کې شما میبینین ساحه وزیر اکبر خان شیرپور است.
دا د وزیر اکبر خان د شیرپور سیمه ده. دلته د امنیت ریاست مخې ته یو ځانوژون کې حمله کوون کې چې د چاودیدونکو توکو یو پراډوډول موټر او د حمله واسکټ هم ورسره وو غوښتل چې یو ځانوژون کې حمله وکړي، خو لنې کمرغه زمونږ د امنیتی کسانو لخوا پر وخت ووژل شو.
ځنوژون کې حمله کوونکي یو ځوان و د خپل چاودیدونکو توکو موټر د کابل شهر د وزیر محمد اکبر خان او شیرپور ترمنځ عمومي کوڅې ته رسولی و. دا د کابل شهر تر ټولو مهمه ډیپلوماټیک سیمه ده چې په جدي ډول د امنیتي ځواکونو او امنیتي کیمرو لخوا څارل کیږي، خو دغه کس توانېدلی و چې د سیمې ته ځان ورسوي. په سیمه کې عیني شاهدانو د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول خو فایر شو، موږ دروازې را بسګل دلته نه پرته سودا ورکوله چې ډز ډز شو. تقریبا یو لږ زغو د پاره ډز یو نفر ویشته درې نفر تښتیدلی او سره د یو کورولا یو شنا کورولا پوسو شین رنگ کې کورولا مر سره غم تختیدل.
زه نور نه پیګم، خود مسلمان دا کار نه دی. نور نشان ناروا دي ناروا دې به تاثیر کوي. کاروبار منی، روزګار منی، دې خلکو منی،
دا دې مسلمان کار دان راست لار ته بخار کې عمل وکړي. بې ګناه وځه سر څو دې مسلمان دا خوش بد کې دې کې کراچوان مړي دکه با پاسکیل والا مړی دکه به غریب سره
د کابل ترڅنګ په جلال آباد کې هم د ملي امنیت پر یو ملمستون ځنو جون کې حمله سوي چې امنیتی چارواکي وایي د استخباراتو د بکسن په دې حمله کې وژل سوي درې نور ټپيان دي په همدې ورځ د لوګر په مرکز پولیس عالم کې د امن نظم د پولیسو پر یو مرکز هم ځنو جون کې حمله وسو چې چارواکي وایي یوازې یو پولیس پکښ وژل سوي او دوه نور ټپيان دي وسلوال طالبانو د جلال آباد په حمله کې د څپار لسکسانو او د لوګر په حمله کې د شاوخوا شلو پولیسو د وژل کېدو ادعاوې کړې دي خو امنیتی چارواکو د ادعاوې د تایید کړي د 2012 میلادي کال د اپریل په میاشت کې هم په یو ورځ په کابل جلال آباد لوګر او پکتیا ولایتونو کې وسلوال مخالفین پر امنیتی ادارو حمله وکړه چې وڅلوړت کسان پکښ ووجل سو او نږدې اویاتن نور پکښ ټپيان سو معصوم یوند ازادي رادیو کابل
په ننګرهار لوګر او کابل کې مو د امنیتی پیښو په اړه وریدل د حکومت اپوزیشن ملي جبهه د جمهور رئیس پر هغې فیصلې انتقاد کوي چې پر اساس یې له 2016 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه به دودیزه لویه جرګه وربولي تفصیل د احمد زبرجمن پر پټ کې
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې له 2014 کال نه وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه پریکړه باید د دودیزې لوی جرګې پر ځای د هیواد ملي شورا وکړي د حکومت د سیاسي اپوزیشن دی ویډلې ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د جمهور رئیس له پریکړې سره چې په دې اړه به دودیزې لوی جرګه ورغواړي مخالفت وکړ نو موړي وویل چې ملي شورا په دې اړه د پریکړې اساسي مرجع ده دوی وایي پر ځای چې د ملي مسایلو په حل کې د قانوني سیاسي بنسټونو له لارې عمل وکړي د ډیرو زړو دودیزو جوړښتونو له لارې چې د یوې دیموکراتیکې ټولنې له شرایطو سره هیڅ سمون نه خوري عمل کیږي آیا امریکایي عسکرو ته قضایي مسؤلیت ورکړي او کنه موږ د یو سیاسي بنسټ په توګه پارلمان لرو او په پارلمان کې د افغانستان ټول مطرح شخصیتونه چې خلکو رایه ورکړي شامل دي او همدا وکیلان د ټولو خلکو استازیتوب کوي په خاطر دې د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم امریکایي عسکرو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو په اړه د دودیز لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفت ښودلې دی هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د حکومتي چارواکو نظر هم واخلو خو نه توانېدلو جمهور رئیس حامد کرزی یو وخت یو مخلدې سره مخالفت کاوه چې په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته قضایي مسؤلیت ورکړ شي خو امریکا ته له وروستي سفر وروسته د ریز نرم شو او ویل په دې مسلې به دودیز لوی جرګه ورغواړي تر اوسه څرګندنه ده چې دغه جرګه به څو وخت جوړیږي د حقوقي چارو افغان کارپو عبدالستار سعادت وای په دې یا هر بلې مسلې دودیز لوی جرګه یوازې مشوره ورکولای شي خو نوموړي وای د اساسي قانون لمخې د نورو تړونونو په شان د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله به هم بل اخره د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي خغلی سعادت وای له امریکا سره امنیتی تړون یو مهم مسله ده او جمهور رئیس غواړي چې د وی دودیز لوی جرګې په جوړولو سره دغه مسؤلیت له نورو سره شریک کړي
خاز فکر کوم چې د لسمشر کارزه د لوی جرګې نامه چې کومه بلنه ورکوي دا د امنیتي تړون د نتایجو نه ډېر مطمئن نه دی چې هغه د افغانستان په ضرر دی یا په ګټه د همدې لپاره تلاش کوي چې تاریخي مسؤلیت یو ډول باندې وویشي
خغلی سعادت ویل که په ملي بودیجې کې دودیز لوی جرګې ته مالی لګښت په پام کې نه ونیول شوي بیا به د دې جرګې جوړول د قانون پر خلاف وي امریکایي چارواکو ویلي که له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمیر ځواکونه پاتې کیږي باید د جرم د ترسره کولو په صورت کې په افغانستان کې محاکمه نشي امریکا په ډیرو نور هیوادونو کې چې هم پوځي اډې لري عسکرې د جرم د ترسره کولو په صورت کې په خپل هیواد کې محاکمه کیږي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مسله د هغه امنیتي تړون یو مهم برخه ده چې افغان امریکایي چارواکو تر اوسه پورې پرې درې دوره مذاکرات کړي دي
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري
لنن سحر رئیس د زابل شهر دکانونه د احتجاج په توګه تړل سوي احتجاج کوونکي د والی او نورو چارواکو لري کېدل غوړي دوی وایي چې په دې ولایت کې اداري فساد او شتره سیدلې دی خو د والی ویان به وایي چې خیر او خیریت دی تفصیل د سید شاه سقیم په رلیجلی رپورت کې
په زابل کې له معمول سره سم بیا د سیمه اوسیدونکو له ولایتي ادارې سره ټکوي او د چارواکو د لری کېدو او بدلېدو غوښتنه کوي د کلات اوسیدونکو لنن سهار راهیسې دوکانونه تړلې او د ولایتي ادارې پر ضد لاریون کوي. په دغه لاریون کې د سولې د ولایتي شورا ځینې غړي او په مشرانو جرګه کې د زابل د خلکو استازی ډاکټر زلمی زابلی هم برخه اخلي. د جمیل په نامه د سیمې اوسیدونکي وایي له سهاره راهیسې دوکانونه تړلې دي او لاریون کوونکي د والي د لرې کېدو غوښتنه کوي.
د والي په ضد باندې له دې خاطر والي بدل کړي. ډاکټر زلمی دي چې د ولایتي شورا کسان دي او د سولې د عالي شورا مسول و گلزا قومی سپینجری و دا ملایان و دا خلق دلتی جا دغا مزایره دوانا کلت دا والی پزد مهمش دا والی نگوان دکانون طول بندی پلیس ولار دی مزایره والا چا تا دا اجازه نور کش دکان خلاص که.
دا زابل دا سول دا ولایت شورا مشر داود گلزار و ایلاریون یه سولیز دی او دوی پا کلو لس مشر سخه دا والی او زنونور و چارواک و دلرکی دو غوخت نکوی
رئیس جمهور تا غوشتا نواز و چیزی زر تر زر خپل والی ایستا که زابل خلقو دا غور خدمت تا پارا دی و سه شخص وطا که او بیداره که فتاق اوشتره چیزوله نور دا زابل خلقو تا دزغان وار نده که چیر دا کار و نکی نو دا اتجازی نبا دوام ونده.
خود زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار بیوایی چی پا ولایت که خیر و خیریت دی او دوی تر و سه هیچ هم ندی او ریدلی. په زابل کې له ډېرې مودې راهیسې د سیمې د اوسیدونکو د هغوی د استازیو او ولایتي ادارې ترمنځ ناندرۍ روانې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو خبرونه اوري. دا خبرونه تر دریو بجو ده چې تر دوه نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي. اوس دوه نیمو بجې سولې. مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل سي، له اجمل ان څخه چې دغه شبه سټوډیو ته راغی، د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
نن د افغانستان په بیلابیلو پیښو په سیمو کې د ناکراریو پیښې شوې چې مرګ ژوبله او تلفات هم اړولې دي. له نن سهار راهیسې د زابل ښار دوکانونه په احتجاجي توګه تړل شوي او د سیمې اوسیدونکي د ولایتي ادارې پر ضد لاریون کوي. ایټالویان د یکشنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. دا په تېرو څو کلونو کې ولاغه انتخاباتو ګڼل شوي چې له نږدې څارل کیږي. د هندوستان صدراعظم وروسته له هغې چې تېره اونۍ د دل سوخنګر په ښار کې دوه بومي چاودنو شپاړس کسان ووژل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل، د یکشنبې په ورځ د ارامۍ غوښتنه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د شنبې په ورځ د سوریې پر دویم لوی ښار حلب باندې د توغندیو پرله پسې بریدونه غندلي دي. او فلسطیني چارواکو د شنبې په ورځ د هغه فلسطیني بندي د مړینې په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې چې د اسرایلو په زندان کې مړ شوی.
په روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واورئ چې ډاکټره فریده هوډ سیفي وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، ناروغه مشي. د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرغلی. په دې پروگرام کې ډاکټر سیبا متخصصه ډاکټره، ډاکټر سیب نج مسما چې د خزینه ناروغي ډاکټره ده، را سره ده او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وي. په کار دی په دې سر کې د هغه اوریدونکو څخه مننه وکم چې ټلیفونونه کوي او دغه مخکنی هفته پروگرام ډیر زیات ستایلی دی او دوی وایي چې د خزینه ناروغۍ پاک لباندې نور پروګرامونه هم وکوي. نو په همدې دپاره موږ هم ډاکټر صاحب نجم سما ده اونۍ را بللې ده چې بیا هم راته خبرې وکړي او کوشش کوو د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایو. یوه پوښتنه راغلې ده چې یوه اوریدونکي پوښتنه کړې ده له غزنی څخه، حاجي احمد جان، چې تاسو وایي په دې باندې خبرې وکړي چې ولې د ځینې وخت ښځې مثلا ماشوم په نس شي او هغه نه پاتې کیږي د ماشومانو د یعنی دو پاره وی معلومات را ترکی. ډاکټر صاحب لګروسته د پروګرام په لړ کې په دې اړه معلومات وکي. خو کوشش کوو چې په دغه موضوع باندې اصلي موضوع دا ده چې څومره مهمه ده چې یو خزه په روغتیایی مرکز کې یا د یو روزل شوی دایی یا مثلا یو روزل شوی روغتیایی کارکونکی لاسلاندې ولادت وکي. د څومره مهمه مسله ده په دې به خبر یو کو. په افغانستان کې روغتیایی څېړنې دا ښیي چې ډېر زیاتې میرمنې، یعنی په لسو کې کچیرته وکولې شي 15 یا 40 د دې امکانات ولري، او حتی وې ځین موارد کې ځین سیمو کې یو خزه د امکان لري چې اغلاړ شي روختون ته نور ټولې په کورونو کې ولادت کوي. ډاکټر سیب نجم سما به خبري راته وکي چې که هیڅ امکانات نه وي چې څوک لا شي په روختون کې ولادت وکي، نو کورونو کې کوم امکانات دي چې په نظر کې ونیول شي؟ اول دا موضوع مهمه ده، ولی روغتیایی کارکوونکي د خبره کوي چې یو میرمن دې لاړ شي په روختون کې دی ولادت وکي، یا د سی یو څوک دی راو غوړي چې هغه روغتیایی کارکوونکي. ډاکټر سیف نجم سما ډیر خراب دی.
تشکر، زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ډیر محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو باید دا ویم چې دوونه مخکې چې تاسو موږ سره پروګرام لرو، دو د پروګرام د ختم نه وروسته ډیر اوریدونکو ټلیفونونه کول، تاسو ډیر ستاینه کوله موږ وخت نه لرو چې د ټولو اوریدونکو ټلیفونونه واخلو، او هیله کوله چې بیا هم ورته خبري وکي او په ساده ژبه ورته خبري وکي. ډیر خوشاله و تاسو نه، نو بیا هم درته خراغلاست ویم. راځي هم دې زنه پیلو کوچی، تاسو د یوې خزینه متخصصې ډاکټرې په توګه باندې چې په افغانستان کې کار کوي، کدا وی چې ولې دغه مسله دومره ډیره سره د دینه چې ډاکټران ور باندې ډیر زیات تاکید کوي، بیا هم په افغانستان کې ډیر خلک په تیرا خلک چې په کلو کې دي، دوی وی کوشش کوي چې د نن په کور کې وخځه ولادت وکړي.
ډیر مننه. باید وایم چې افغانان خو ماشاءالله هغه خلک دي چې زمونږ په کلتور کې یا په فرهنګ کې ډیر مونږه ماشومان زیږو، ډیر مخخېږي چې ماشومان ولرو. نو زه فکر کوم چې د دې علت به دا وي چې لکه دوه درې څلور یا پنځه ماشومان چې په کور کې پیدا شوي، نو د کور غړي یا د میرمنې خاوند یا خواخې دوی غواړي چې دا پنځه یا شپږم ماشوم په کور کې پیدا کړي، و یا پنځه شپږ چې په کور کې پیدا شوي نو دا هم به زیږېدلی شي. حال دا چې ټول ولادتونه، ټول تولدات یعنی نارمل نه شي کېدلی، یعنی یو رقم نه وي، منګه هر وخت نه ماتیږي. لکه یو ماشوم سم په سر پیدا شو، بل په پښو پیدا کیږي. یو ولادت کې وینه په خزه نه راغله، دویم کې وینه په ماتیږي، وینه نه ودریږي. لکه یو ماشوم کې سرت نو پرې شوی، یو کې بیا پرې کیږي. یعنی ټول ولادتونه یو ډول نه دي. حال دا چې زمونږ خلک داسې فکر کوي چې زه یا راته ماشومان د په کور کې زیږول یو، دا نه هم د مو زیږوا. حال دا چې څومره د ولادتو یا د حاملګۍ تعداد زیاتیږي، د پنځو نه لکه زیاتیږي، هغه د خطرناک حاملګۍ په شمیر کې راځي. لکه دې حالت کې فشار لوړیږي، خطر د دې چې اوبه مخکې د وخت نه لاړ شي، خطر د دې چې وینه په خزه باندې ماته شي، یا خدای مکه ماشوم مړ شي، دا زیات دی. او یو خبره بل دا وکم چې مخکې هم ما وویل چې عقیده پر دې ده چې ټول ماشومان په کور کې پیدا شوي، نو دا زما لسم یو لسم ماشوم دی په کور کې پیدا شوي. داسې مریضان هم مونږ لیدلی دي چې لکه دولس ماشومان سم زیږولي، په دیالسم ماشوم کې د سرت اډوکې نږدې شوي، چې هغه مریض باندې مونږ بیا ځان مړ کړو چې ته عملیات غواړې، بیا نو وایي چې ما خو دا دولس ماشومان د لمن نه پیدا کړي، دا څنګه دیالسم ماشوم شو چې زه د لمن نه نشم پیدا کولی. حال دا چې د دې اډوکې ضعیف شوي دي، دا دولس ماشومان د دې اډوکې ضعیف کړي دي، کلسیم پکې کم شوی دی، زور پکې کم شوی، د دې دا د سرت اډوکې کاږه کړي دي. نو بیا ماشوم د کوم لارې نه وځي، بل لاره خو نشته، بیا نو مجبور وي چې دا صحیح مرکز ته بوزي چې حتما ورسره کومکونه وشي. یا یو بل مثال وایم چې لکه ښځې باندې جیک فشار راشي، بیا دې باندې حملات راځي، لکه ریګ دي دخلې نه زګونه سر کوي، خپل ژبه جوي یا بې هوش کیږي، بیا نو دا ملایانو صاحبانو ته بوزي وای چې دې باندې پریان ناستي یا سوبیان پی باندې ناستی، دې ته دوا نه کوو. بیا نو چې ملا صاحبان ته بوزي، خو موږ پوهیږو چې الحمدلله مسلمانان یو، د قرآن آیاتونه بې تاثیره نه دي، خو د دې علاج ډاکټري علاج دی. الله تعالی ډاکټرانو ته همدې لپاره علم ورکړی ده، پوهه یې ورکړې ده چې د الله مخلوق سره کومک وکړي. نو ډاکټر صاحبان هم ډېر کومک کولای شي دغه حالاتو کې، حتماً حتماً مریض ډاکټر ته بوزي، ګنې په ظرف د ډېر کم وخت کې کېدای شي چې مور ماشوم دواړه مړ شي، چې دا ډېر یو خطرناک علامه ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د پروګرام په لړ کې به په دې باندې نورې خبرې مراته وکړي. دا تاسو د اوبخې چې خبرې مې تاسو د ګډې وډې کړې، ما بیا به نورې خبرې هم راته وکړي چې دغه ولې مهمه ده، ولې مثلا د وی خزي فشار لوړیږي او څنګه کېدی شي چې د دې مخنیوي وشي. که ستاسو اجازه وي دغه د ټلیفون نمبر به اوریدونکو ته ووایم، کېدی شي چې څوک ټلیفون غواړي وکړي او مستقیما غواړي تاسو سره خبرې وکړي. نو په افغانستان کې د ازادي ریډیو دوه د ټلیفون نمبر دی 0999203500 او بل نمبر دا 0000822255. او که چرته په اروپا کې څوک غواړي ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي نو څلور نمبر دی په اخیری څلور نمبر تفاوت باندې، یعنی 0000422112 0001 یا هم 3001 او یا هم 4001. په دې باندې ټلیفون کولای شي او مستقیما له ډاکټر سیبی نجم سما څخه پوښتنې کولای شي. ډاکټر سیبا، البته مونږ بخنه غواړو چې ډېر زیاتې پوښتنې په ایمیلونو او په پیغامونو کې هم شته، مونږ به ونه شو کولای چې ټولو ته ځواب ووي. ډاکټر سیب نجم سما نه به دا اوسم وعده واخلو چې په راتلونکي کې به راشي حتما ان شاء الله. کنه ډاکټر سیبی مهربانی آزادی ریڈیو دا خبری وکي. دا زیاد لک بدل کئ، دا خپل زیک لک بدل کئ، چرته دا تاسو آواز سم راشي سم ناراضی را تا. ها مهربانی وکي خبری وکي. دا څنګه چل دی؟ دا ټلیفون سیستم خراب دی، بخنه غواړو. دا کله چې تاسو خبرې کوئ نو بیا لګ در آزاد زه تزهی کې چرته خبرې سم راشي او آواز سم راشي نو بیا بس تاسو پوښتنې واخلو. ښه، یو څو شیبه به خیر ټلیفون نه اخلو تر څو وګورو چې چرته دا ټلیفونونه لګ راسم شي آواز. ډاکټر سیبی، نو تاسو د مخه خبره کوله چې لکه تاسو یو موضوع یاد کړله خطرناکه، یا ښه مثال مو خودو چې کېدی شي د یوې ښځې فشار لوړي او هغه مثلا په کور کې ولادت وکړي او هغه ورته خطرناک دی، یا هم دا خبره وکړه چې خلک دا فکر کوي چې ولادت د یوې ښځې څو ماشومان په کور کې شوي دي نو دا بل به موشي، تاسو یادونه وکړه. نو دا یو خبره تاسو وکړه، ماته ډېره جالبه وه چې تاسو ویلي کېدی شي چې مثلا د بدن د حوصلې اډوکي سره رانږدې شي او دا د ولادت کانال را تنګ کاندي او نشي کولای یو ښځه ولادت وکړي. نو زه وایم چې راځئ په دې باندې خبرې وکړي چې دغه کومې لارې دي، کوم شیان دي چې د دې سبب کیږي چې د ښځې بدن ډیر ضعیف شي، یا کوم ټکي دي چې سړی باید په پام کې ونیسي. چې تر څو اوس ځینې ډاکټران دا خبره کوي چې مثلا تاسو ډیر ماشومان مروړئ، او لکه تاسو چې ویلي د افغانستان ټولنه داسې ده چې خلک ډیر ماشومان غواړي کنه، نو داسې یو لاره چې هم وکولی شي د ماشومانو تعداد ډیر یو څه، او هم دوی وکولی شي یو مېرمن خپل هغه روغتیايي حالت ښه وساتلی شي، د دې لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي؟ اور ایت اسو زما خبرې دا لکه چې ډاکټر صاحب نجم سمام په ټلیفون کې سه ستون زده. ډاکټر صاحب نجم سما د ازادي رادیو د کابل په سټډیو کې ده، زما आवाज اوري ډاکټر صاحب؟ متاسفانه आवाज نشته دی، کوشش کوو چې بیرته ډاکټر صاحب نجم سما را پیدا کو او وکول شو چې خبرې ورسره وکړو. تر هغه به کوشش وکړو چې تاسو ټلیفونونه هم را واخلو. نو هغه اوریدونکو چې پوښتنې کړې دي هغوی دې هم منتظر وي ان شاء الله چې ډاکټر صاحب بابا ورته ځواب ووایي د موضوع چې څومره مهمه ده چې یو میرمن په روغتون کې ولادت وکړي، او یا هم نورې روغتیایي ستونزې چې د ښځینه ناروغۍ په ارتباط دي، په دې ارتباط هم تاسو کولی شئ پوښتنې وکړئ. متاسفه یم دلته کومه تخنیکی ستونزه ده، زما همکار طاهر روخان راته وایي، تخنیکی همکار مو دی، وایي چې کومه تخنیکی ستونزه ده چې هم د اوریدونکو ټلیفونونه په سمه توګه نشو اغوستی او هم د ډاکټر صاحب آواز په سمه توګه نشو اوریدلې. کوشش کوو چې دغه مشکل را حل شي او تاسو وکولی شئ چې خبرې وکړئ. ډاکټر صاحب نجم سما چې تر اوسه کومې خبرې کولې، تر څو چې بیرته راځي دغه خبرې به بیا هم درته وکړم. هغه په دې باندې خبرې وکړي چې ولی روغتیایی کارکونکو یا ډاکټرانو دا خبره کوي چې یو میرمن باید په روغتون کې ولادت وکړي؟ البته افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو نه دی چې هلته ډېرې زیاتې میرمنې د داسې ناروغیو یا د داسې ستونزو له امله مري چې هغه مخنیوی کېدی شي. یعنی مثلا یو خزه مثلا واکسین شوی نه ده، هغه په تیتانوس سخته شوی، یا مثلا وینه ور باندې ماته ده، هغه نشي کولی چې روغتیایي مرکز ته لاړ شي او بیا د وکولی شي چې هغه روغتیایي خدمات ترلاسه کړي او د دې مخنیوي وشي. زمونږ همکاران هڅه کوي چې بیرته دغه تخنیکی مشکل را حل کاندي او موږ وکولی شو هیله منایم چې د ډاکټر صاحب آواز واورو. تر هغه دی او اوریدونکو د خبري به واورو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده خبري وکړئ لطفا.
السلام علیکم. خو
وعلیکم السلام. خیر علیکم. زینه خبري کوي
ل مرکز کنا زابل ولایت څخه یو متلا خبري کوم. غرانی خوري ډاکټر صاحب تاسو او محترم منی ته سلامونه او اختیام ډیر خوشاله مې ډیر په دې اړه مشدا خبرونه مشوق او چې لطفا مسته بیا یو څه د خبرونه ورسته خبرونه په خیر کې د خبرونه وخت تاسو چې دې نور ډاکټران هم راته مې نه چې ډیر وشي اندزرو یا دې دې په اړه کې مستد معلومات وکړي ډیر ډاکټر صاحب محترم مستد.
حتما په نورو پروګرامونو کې موږ خو په بیلابیلو ناروغیو باندې معلومات خبرو، نو حتما په نورو پروګرامونو کې یو ډاکټر صاحب چې هغه د میډی د ناروغي په اړه کې معلومات لري راغړو. اوس کوم پښتنه خو نه لري د دې مسلې په اړه کې چې د نن زمونږ پروګرام دی.
ځوندې وایي چې زنه پښتنه نه ده، خو دغه بيخي جالب معلومات
نه د دې خپل سیمه راته وایي. دا حتما تاسو معلومات لري په دې تاسو په سیمه کې خزي چې مثلا ماشوم مان ولادت کې ډېر دوی په کور کې ماشوم زیږي کنه زیر وختون ده
ولله که څنګه ډاکټر صاحب ویل وي چې یو د ماشومان چې په داخل درته ویل لري چې ډاکټر ته مې دا راکم ده خلکو د احتیاطي ډېر استعمال بدغه ځکه په درد وخت چې په شیبخانو چې تاسو په خپل ولایت کې خدای ستاسو شیبخانو دغه ډېر کم درته کګلګان ولا کې دغه کې یم تقریبا دا پرمار غلی دي هیڅ ورڅ کګلګان کندار کې په یو بشکاري سم مجبور کړی چې تاسو د خپل خوښین سي سي سل روپې نور کانو بیا دې کندار ته مجبور کړی.
استادی قربدانی نعمت الله لکلاته او متاسفه یم د زمنګ تخنیکی مشکل دی، نه پویګم چې زمنګ همکاران هڅه کوي چې وکول شي د حل کاندي او مونږ بیرته وکول شو چې د ډاکټر سیبی نجم سما هغه یا د ټلیفون دلاري او یا هم د استډیو کې مستقیمه توګه باندې ولرو او وکول شو چې تاسو ته معلومات درکو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ډیر زیاته بخنه غواړم زمونږ همکاران هڅه کوي چې بیرته ډاکټر صاحب نجم سما او یا هم کمبل ډاکټر صاحب پروګرام ته راوبولي چې وکولې شو تاسو ته روغتیایي معلومات وړاندې کوو. دغه تخنیکی ستونزه لا هم نه ده حل شوی. تر هغه د سندره واوري.
زے صبر و ما خون صبری گے وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږی گے وای څنګه وکم وای څنګه وکم زے صبر و ما خون صبری گے وای څنګه وکم
مجبوری بتا دا خوبیا دا محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا دا محبت مجبوری خودے کہی سا چار کی گی وایا سنگ وکم سرم پتا پسی ہوگی گی وایا سنگ وکم وایا سنگ وکم سے صبر وما خون صبری گی وایا سنگ وکم خوش پو درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم ترپ خوش پو درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم لغڑن جون دے بس تیرے گی سنگ وکم سر میں پتا پسی ہوگی گی وایا سنگ وکم وایا سنگ وکم سے صبر وما خون صبری گی وایا سنگ وکم زور پتا جڑنا وائل جلا نہ گلا ماخو پزور پتا جڑنا بینو جلا نہ گلا مینا دخپلا پیدا کی گی سنگ وکم سرم پتا پسی ہوگی گی وایا سنگ وکم وایا سنگ وکم سے صبر وما خون صبری گی وایا سنگ وکم سرم پتا پسی ہوگی گی وایا سنگ وکم وایا سنگ وکم سے صبر وما
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
در ازادی رادیو ده چه هر ورس ده سهر لو بجو ده مخام ترو بجو پا منزنی چه پا 1289 مترو او افم سلشاریا پینزو بندی
خبرونه کې دا اوس د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنې پروګرام او ری متاسفه يم چې موږ تر اوسه مون شو کولې چې د تخنیکی ستونزه حل کندو او بیرته وکولې شو. ډاکټر سیب نجم سما په ټلیفون کې ولرو د خزینه ناروغي متخصصه ډاکټر سیب دا هڅه مروانه ده کوم وکولې شو چې ډاکټر سیب بیرته په ټلیفون کې ولرو نو خامخا بس تاسو پښتنه ځواب یو غوړیدونکو چې ټلیفونونه کړی او دا اوسم په ټلیفون کې دي د ټولو نه بخنه غواړو حتما کله چې موږ د مشکلات حل شو تاسو پښتنه تبا جواب وویل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
چشمان مسته سیاحت مبند نازنی نازداری بموی کمند از اول جلوه همه کنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند
خوشاله ام چې داستون زحل شو او ډاکټر صاحب نجم سما بیا د روغتیا په پروګرام کې لرو د ټلیفون لارې. ډاکټر صاحب ډیره خراغلی او بخا چې د دغستون زل عمل استاسو او زمونږ د اړیکې ز 100 دقیقې غړي وړي شولې و ساوري زما आवाज
بله
اورم دغه څنګه اورم. نو تاسو چې اواز تاسو نه شو اوریده یو اوریدون کی له قلاته ټلیفون وکړو او دغه نه ما پوښتنه وکړه چې تاسو څومره تاسو په سیمه کې میرمنی زید روغتیایي مرکز ته د ولادتونو لپاره دغه خبر می راوغسی او منتظر و چې د اړیکه جوړ شي. خنو را به شو په همدې موضوع باندې ځکه چې وخت ډیر کم لرو په دې کم وخت کې د تاسو لارښوونه ما غوښتلې راوخلم چې څنګه وکول شي څوک چې د غستونځي چې تاسو د پروګرام په سر کې یاد کړلې مثلا هغه خطرونه چې خزي ورسره مخامخ دي د غې د مخنیوي د پاره تاسو لارښوونې څه دي؟
سیدا اول خو د حمل په جریان کې هغه خطرونه چې د حمل په مختلفو وختو کې پیدا کیږي هغه باندې باید راوچوم چې کوم علائم د خطرناک دي چې حتمن باید خزه ډاکټر ته نیول شي. د حمل دوران کې په درې برخو باندې ویشو اول درې میاشتې دویم درې میاشتې او درېیم درې میاشتې دا هر دوره خپل ځان خاص خطرونه لري. لکه اول نیمایي دوران د حمل کې زیاتره د ماشوم عمر کم وي وزن کم وي دې وخت کې ډېر مور ته خطر د خوني ځان دی یعنی وینه ورته پیدا کېږي چې د لمن د خوانه ورته وینه راځي. بوجي د دې نه چې دا وی ماشوم عمر کم دی جسمه ورکه دي مګر خون دي ډیره شدیده وی چې خزه حتی بیوشه کولای شي او د دې برته جوړول بیا ډاکټرانو ته ډېر مشکل وي. که چیرې په دې دوران کې امیندواره ښځه یا ګل ویني نو حتماً باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي. کېدای شي چې همدغه ماشوم یې خراب شوی وي او دا یوه خطرناکه علامه وي چې دوی ته ښودل شوې ده. باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي او د ماشوم حالت وګوري. که چېرته ماشوم ژوندی دی نو دا وینه ولې ده؟ آیا جوړه خپل ځای نه جدا شوې؟ آیا جوړه مخکې واقع شوې ده؟ آیا ماشوم مړ دی څنګه دی؟ حتماً باید ځان پرې باندې پوه کړي.
ډاکټر صاحب
بل دا چې
ډاکټر صاحب په دغه برخه کې د غزمون د اوریدون کې پښتنه د حاجی صاحب احمد جان لغزنی نه چې کړي و هغه هم د خبره پښتنه کړي و نو د پزی به یې کزام دی چې تاسو نه پښتنه کوم چې هغه پښتنه کړي و چې ولی ماشومان مخکې د وخت زیانی ګو تاسو د غیر مستقیم یو اشاره هم ورته وکړه کې دې چې د پښتنه په همدې ځای کې جواب کوي زما په نظر خبي بیا به مخکې لا شي د دوی مدري میشت او درې مدري میشت خطرونه ته چې کم علتونه دي چې دغه لکه تاسو ویلې په خزي باندې مين رامات شي او ماشوم زیان شي اغه غټ غټ کی چې الټونه عمده عمده دي چې شې دي
لکه څنګه چې په موږ کې پروګرامونه کوم ویلي وو د ماشوم د مرکزو الټونه په د مور ته ناس کې چې اغه زیاتره د مور د تخمې د وجه نه چې کوم خرابوالی ولري یا د نارینه تخم چې کوم خرابوالی ولري نو دا ماشوم تخمې سره یو ځای شي او ماشوم جوړ نشي. چې کله ماشوم جوړ نشي نو الله تعالی د یو سیستم د مور د خدمت وجود کې جوړ کړي چې خراب شي نه مني نو هغه اولوی ورځي یعنی کدا ماشومان بیا پیدا شي خدای مې کدا هغه مایوب نه یعنی نارمل بنیم هغه لپاره الله تعالی دا یو حکمت پیدا کړی چې دا کوم تخمې چې خراب وي ماشوم ته جوړ شي هغه خپل لوي دی باندې باید چې موږ د الله شکر وکړو چې دا مایوب کسان زیات نشي. بل دا چې بعض میکروبونه دي چې د دې سبب کېدلای شي چې نو نه ډېر سخت سخت دي نو د وینې په معایناتو کې بیا معلومیږي ډاکټران ته پوهیږي چې کوم کوم میکروبونه دي. بل دا چې د بچدانۍ خوله لویه وي لکه بچدانۍ لکه منجو غوندې ده چې خوله یې لکه تړلې غوندې